السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو لاره مو د موسیقي 2 ساعته پروګرامونه واورېدل. اوس هم د راپورونو او خبرونو پروګرام واورې. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي د تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرونو ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ نیمایي کې راپور او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو کې دا اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې د شمیر په اړه کاره معلومات نه لري، خو د دغه ډلې په اړه هغه شمیرې چې د روسیې چارواکو ورکړی دی ناسمې دي. همداراز په دې اړه باندې درته هڅه کوو چې یوه مرکه هم خبره کړو. دا به واوري چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي کېدای شي په ننګرهار کې د خلافت غږ راډیو چې د داعش لخوا چلیږي له ډیورنډ کرښې هاغه غاړې سټیشن موجود وي. نور راپورونه هم درته لرو. اروپا ته یا بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په اړه د یو کمپاین د پیل په اړه هم راپور لرو. خو تر هغه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کڅه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کرش میر معلوم نه دی، خو د لمنځړو لپاره بشپړ چمتواري لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي. او افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي کڅه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کرش میر معلوم نه دی، خو د لمنځړو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش په وړاندې ټول اقدامات په پام کې لري.
د داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دی. په هر ځای کې سیوی مونږ خپل ټول اقدامات سنجولې او دا په مقابل کې موږ خپل عملیات سرته رسو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې او اوس نورستان او کونړ ولایتونو ته مخه کړې ده. بلورې ته روسیې هم په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په هلمند، غزنی، خوست او هرات ولایتونو کې ترسره شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 4 سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده دغه څرګندونې نن د غیر قانوني مسافرتونو د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي د پیل شوي پروګرام په پرانیسته غونډه کې وکړې.
مونږ له خپلو امنیتي درو سره له ډیر نږدې نه کار کوو تر څو هغه کچکبران ځوانان کچکی لارو ته غیر قانوني لارو ته د خپلو نوړه ګټو دپاره له هڅوي دا هغوی ونیسو د قانون منګولو ته یې وسپرو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته نږدې 2.5 لک افغانان په غیر قانوني لارو تللي چې د راپورونو له مخې دا لړۍ اوس هم روانه ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
یوه امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې رالویدل ده او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې 13 ورځ وسوه د الوتکې ټول سپرلي وژل سوي دي. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اژانس خبر ورکړ چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکو په ګډون په دې الوتکه کې 8 تنه سپاره وه. یو شمېر نورو ایراني رسنیو خبر سرچینو بیا ویلی دی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې هغه محل راولوېده چې د شیراز له یوې لرې سیمې څخه یو سخت ناروغ انتقالوه. یو چارواکي دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت لپاره تحقیقات روان دي. عراقي چارواکي وایي د دغه هېواد د فوټبال په یو سټډیوم کې د ځانمرګي برید له امله د وژل شوي شمېر نور هم لوړ سو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د عراق د امنیتي او روغتیايي چارواکو له قوله د وژل شوي کسانو شمېر 140 شوډلای دی. ویل کېږي په دې برید کې 115 نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید په اسکندریه ښارګوټي کې چې د پلازمېنې بغداد په 50 کیلومتري کې پروت دی وسو او مسولیت د اسلامي دولت ډلې منلای دی. 14 هغه مهال وسو چې چارواکو د یوې سیمې لوبي وروسته لوبغاړو ته مډالونه او جایزې ورکولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په وژل شوی کې ولستنه د 13-14 کلونو عمر لرونکو هلکانو. د اسلامي دولت ډلې چې په وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې له لاسه ورکړې پر ملکي اهدافو خپل ځانمرګي بریدونه ډېر کړي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قمندانې وژلې دی. کارټر په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې پر ورځ وویل چې د داعش دغه وژل سوی مشر حاجي امام د عبدالرحمن القادولي په نامه مشهور و. دی د داعش د مالیې وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وایي
The removal of this ISIL leader will hamper the organization's
They way the Daesh jali de da mashar la manzawral ba de de jali war tiata zarba war sawiya pa Iraq aw Suriya aw nur zayuno ki amaliyat wakri کارټر ویلی چې القادولی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران د ناټو د راتلونکي سرمشري او په اوکراین کې د روسیې تیری ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځ اروپا کې د ناټو د حضور د پیاوړتیا پر مسایلو خبرې وکړي. ایران د امریکا پر وړاندې انټرنیټي بریدونه رد کړه. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو یوې محکمې په رسمي ډول اووه ایراني وګړي په دې تورن کړي چې شاوخوا لس امریکایي بانکونه یې حق کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هیواد یې هیڅکله دا ډول خطرناک انټرنیټي کړنې نه دي کړي او نه هم د دې ډول اقداماتو ملاتړ کوي. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ پر 14 نیټه اووه ایرانیان په ګوته کړي وو چې ګمان کېده د ایران د حکومت په استازیتوب کار کوي او هغوی د انټرنیټ تجربه لرونکي احکاران بللی وو. د امریکا د دغو ادعاو له مخې له 2011 څخه تر 2013 کال پورې لږ تر لږه 46 لوی مالي ادارې او کمپنۍ د احکارانو د منظم کمپاین په نتیجه کې اغیزمنې شوي دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ په وینا دغو انټرنیټي بریدونو لسګونه میلیونه ډالره تاوان اړولی دی. او ازبکستان له قرغیزستان سره پر پوله له لانجمنې سیمې څخه خپل سرتیری او پوځي تجهیزات ایستلي دي او په دې سره یې د دې سیمې د لانجې په اړه پټه په ولاړ حالت پای ته ورسوه. د قرغیزستان د سرحدي ساتونکو اداره وایي دا کار د مارچ پر 16 نن سوی دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د دواړو هیوادونو چارواکو د دغې سیمې د لانجې په اړه خبرې سره کړې وې. ازبک چارواکو د مارچ پر 13 خپل سرتیری، دوه زغروال موټر او دوه پوځي بروړونکي موټر د قرغیزستان په جنوبي پولو کې د جلال آباد ولایت په اکسینومه سیمه کې ځای پر ځای کړو. وروسته قرغیز چارواکو هم په جواب کې خپل سرتیری او پوځي تجهیزات سیمې ته ولجل. د دوه دوړو هیوادونو ترمنځ د 1340 کیلومتر پیچلې سرحد ډیری برخه تر اوسه نامعلومه ده او کله ناکله د سرحد پر سر یا ورته نږدې د تیرېدو پر مهال شخړې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د دې شخړو پر مهال ځینې کسان په ډزو وژل شوي هم دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه شمیرې ردوي چې په افغانستان کې د داعش 10,000 شاوخوا غړي موجود وي.
داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص ندی. په هر ځای کې سی وی دغه په مقابل کې موږ خپل عملیات سرته رسو.
په یو بل ریپورت کې د داعش په اړه وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولین وایي تخنیکی ټیمونه په دې کار کوي چې معلومه کړي د خلافت غږ راډیو چې د داعش لپاره کار کوي له کومه ځایه نشرات کوي. د هموري چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت په غیر قانوني لارو بهر ته د تلونکو افغان ځوانانو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د هند لناکپورا ریپورت لرو هلته چې سبب د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبه وشي. د کرکټ بورډ مشران د دې لوبې په اړه هیله مندي.
په عموم کې زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي، د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدواره یم چې ویست انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري، خو د دغې ډلې په اړه هغه شمیرې هم ردوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ورکړي دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرټاس خبري اژانس ته ویلي داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 غړي لري. د چارو یو شمیر کارپوهان هم دا ډول څرګندونې په سیمه کې د سترو قدرتونو امنیتي لوبه بولي. قسیم سولمحل په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اندېښمن کړي، خو افغان دولت وایي دغه ډله اوس په افغانستان کې دومره پراخ حضور نه لري. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال محمد رادمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه د یو شمیر روسي چارواکو څرګندونې واقعیت نه لري.
د داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دي. په هر ځای کې سی وی مونګه خپل ټول اقدامات سنجولې او دا په مقابل کې مونږ خپل عملیات سرته رسو او د دوی پر پرسونل او اختفاء محلات او نور ځایونه کې دوی د خلکو په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسوي، دا په مقابل کې خپل اقدامات مونږ هم نیولې او سرته رسو.
د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځنګړي استازي په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې 10,000 غړي لري او په دغه هیواد کې وسلوال فعالیتونه مخ په پراخي دودي. زمير کابلوف تاس خبري شان سره په مرکه کې همدارنګه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو د ترکمنستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې هم فعالیتونه زیات کړي دي. روسیه له افغانستان څخه شمالي ګاونډي ته د احتمالي ګواښ د مخنیوي په خاطر هم د افغانستان او تاجکستان پولې ته څیرمه له تاجکستاني ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په همدې حال کې د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د عملیات په نتیجه کې د داعش 15 کورنۍ له ننګرهار څخه دغه ولایت ته تللې دي. اخو د چارو کارپوهان وایي کوم څرګندونې چې روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش په تړاو کوي د روسي یو ډول لوبه د څو په منځنۍ اسیا کې خپل پوځي حضور ته لاره هواره کړي. د سیمیزو چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل
دلته دواله دولت افغانستان غواړي چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې موږ په تسلط لرو، داعش نشته، موږ تارمار کړی، موږ یو مضبوط حکومت یو، یعنی خلکو ته روحیه ورکړي. اما د روسان هدف بل شی دی. روسان هدف دا دی چې موږ مجبور یو چې خپل عسکر تاجکستان ته ولیږو، ترکمنستان ته ولیږو، ازبکستان ته ولیږو، د دې لپاره چې داعش په افغانستان کې حضور فعال لري، آینده پر روسیه او اسیا میانه کې خطر ده. یعنی دغه ته یو بوزي امنیتی وایي. بوزي امنیتی په دې معنا چې زمینی سازی کوي خپل حضور ته په منطقه کې، دا یو بوزي ده.
شغله سیدی د غرزوی داعش ډله لا هم په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده او په خبره د افغانستان لپاره د طالبانو په پرتله جدي ګواښ نه ګڼل کیږي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د ډلې د شمیر په اړه باندې رپورټونه ناسم دي. د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعشیان فعالیت کوي، هغه خبره چې دفاع وزارت رد کړه. همداوس د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د تحقیقاتو د برخې مشر حلیم کوثری له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوثری، ډیر زیات ستړي مشه، بخیر راغلی، مننه چې موږ ته وخت راکړه. د داعش د شمیر په اړه باندې ستاسو مطالعات څه دي، ستاسو تحقیقات څه دي چې واقعا هم په همدغه شاوخوا شمیرو کې به چې د روسیې ځانګړي استازي ویلي که څنګه او د دوی شمیر به څومره وي ستاسو په نظر؟
مننه. من زمون په ان باندې من کوم ګورو په تر شو پنځلس کلونو کې من غوونه شکرلای چې د طالبانو تعداد په افغانستان کې معلوم کړو. مختلف مثلا خلک ویلي دي چې چا ویلي دي 25,000 نه تر 30,000 پورې دي، چا ویلي 50,000 دي، چا ویلي 50,000 دي. همداسې نورو طالبانو خلکو کوم کسانو سره چې من کتلي دي هغوی
تخمیناً به تاسو ارقام څومره وي تخمین د دوی په اړه؟
زه فکر کوم چې دا ډېره مشکله ده چې موږ وایو چې دا 10,000 دي یا 12,000 دي. زما په اند باندې زه د وزارت دفاع دغه خبرې تاییدوم. تر اوسه پورې داعش فکر نه کوم په افغانستان کې تر 10,000 پورې غړي دی ولري، ځکه د دې ساتل او د دې مسله کول او دې ته مثلا هغه ضروریات اسباب او دا مخیا کول دا ډیر مشکل کار ده. دا زما په اند باندې د حقیقت نه لري خبره ده. او کومو ګورو په شو کلونو کې چې دا داعش په افغانستان کې دا تیر دو کلونو کې فعالیت کوي، دا ډیر مشکلات سره مخامخ ده. هم د امریکا د هوایی بمونو او د افغانستان د نظامی قواوو فعالیت په مشرقي هیوادونو بالخصوص په ننګرهار کې زما په اند باندې دا ډېر مشکل ده. دا صحیح خبره ده چې ائتلاف طرفات ورته رسیدلي دي، د هغې تلفاتو باوجود هم زه فکر نه کوم چې د طالبانو تعداد په افغانستان، د داعش تعداد په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو کې د 1500 نه تر 3000 پورې ډېر زیات وي.
بلې، ښاغلی کوثر، دا به سمه وي چې لکه بهر راځي دوی به تعداد کم وي، خو په دننه افغانستان کې د دوی جلب جذب ته په کتو باندې ستاسو نظر بیا څه دی چې که جلب جذب د دوی واقعا قوي واوسي لکه څنګه چې په رسنیو کې د دوی په اړه ویل کېږي، نو بیا به څنګه وي دغه شمېرې؟
خو زموږ په اند باندې دوی په جلب جذب کې تر اوسه پورې ډېر ضعیف وو. مثلا د دې راډې چې په ننګرهار کې وه هغه دولت له منځه ویلله. یو بل خبر دا ده چې داعش په افغانستان کې عقیدوي مشکل لري. دوی نشي کولی چې په هغه سطح د خلک جلب کړي. او درېمه خبره مهمه دا ده چې داعش په افغانستان کې په دې تېر شوو شو میاشتو کې د اقتصادي له نگاهه بعضو مشکلاتو سره مخامخ ده. دوی نشي کولی چې په دغه تعداد باندې خلک جلب
کړي.
یوه مهمه خبره دلته دا ده چې چېرته نه شوی چې داعش په افغانستان کې دومره غړي لري، د روس یا د هغې تاریخ د غړیتوب نه څه شی ده. زما په اند باندې کوم خلک چې د داعش په حمایت باندې په افغانستان کې فعالیت کوي، دا د 100,000 کسانو نه زیات نشي کېدلی، هیڅ امکان نه لري.
مننه ښاغلی کوثر. په لنډه توګه باندې وخت کم دی، کوی چې داعش په ننګرهار سربیره، زابل سربیره او په هلمند فراه کې هم اول راوتی وو، اوس په کومو سمتونو کې د دوی فعالیتونه ډیر شوي دي او کومې خواته د دوی مخه شوې ده؟ ننګرهار کې خو یې وځپل او عملیات پر ضد زیات وشول.
داعش په ننګرهار کې وځپل شو. اوس بالعموم کوم ګورو داعش غواړي چې په کونړ ولایت کې فعالیت شروع کړي. په دې وروسته معلومات چې موږ لرو، داعش اکثره په کوم کورنۍ چې دي او کوم غړي چې دي د کونړ ولسوالۍ ته لاړل، هلته فعالیت شروع کړی ده. په هلمند، زابل او په فراه په دې ولایتونو کې دوی په اوایلو کې فعالیت شروع کړ، خو دوی د دې مشکلات سره مخامخ شو. د طالبانو له طرفه دوی مشکلات سره مخامخ شو، خپله د دولت په خلاف. موږ ګورو د داعش ستراتیژي فعلاً دا ده چې دوی غواړي اوس په یو مشخص ولایت کې فعالیت شروع کړي او هلته خپل حضور پیدا کړي او همداسې خپل فعالیت قوي کړي او په مرور د زمان دوی بیا نورو ولایتونو ته ځان ورسوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی کوثری کورودان، ژوندی اوسئ. د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ د مطالعاتو د تحقیق د برخې مشر ښاغلی حلیم کوثری و چې د داعش د فعالیتونو او د داعش د شمیرو په اړه باندې د وروستي رپورټ په اړه خپلې څرګندونې وکړې. اوس به همر شو یوې بلې مرکې ته چې د داعش یا د خلافت غږ راډیو په اړه باندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي تخنیکي ټیمونه په دې کار کوي چې څو معلومه کړي په ننګرهار ولایت کې د خلافت غږ راډیو له کومه ځایه نشرات کوي. دغه وزارت ویان یاسین سمیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل احتمال لري دغه راډیو د ډیوران کرښې له هغې خوا په افغانستان کې خپرونې ولري. داعش ډلې د خلافت غږ راډیو درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خپرونې پیل کړي او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. په دې اړه زموږ همکاري مرزی احمدزی له ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د خلافت غږ راډیو نشرات له تخنیکي پلوه څنګه دي او له کومه ځایه په ننګرهار کې نشرات کوي.
ځینې شایعات او ګڼګون شته دی چې داسې رادیوګانې بیا فعال شوي دي. مخکې له دغه رادیو د خلافت غږ له منځه وړل شوی و، د وزارت مخابرات او د امنیتي نهادونو لخوا له منځه وړل شوی و. اوس هم داسې شایعات شته دي، زموږ تخنیکي ټیمونه په دې مسله باندې کار کوي. تر هغه وخت چې د دوی د کار نتایج معلوم نشي نو موږ نشي ویلی چې له کوم ځای نه فعالیت کوي، خو داسې احتمال شته دی چې دغه رادیوګانې ډیورنډ کرښې له هغه خوا خپل دغه موج واخلي.
صمیم صاحب محترم، د دې خلافت رادیو په اړه چې له سره خپله خپرونې په ننګرهار ولایت کې پیل کړي دي، تاسو یې په نشراتو باندې څارنه لرئ، تعقیب کوئ دغه نشرات که خیر؟
یو مسله تخنیکي مسله دا دی چې رادیو دوی هغه ترانسمیټر چې دی دوی کولی شي هر وخت واخلي، او موجونه په هر ولایت کې ځینې موجونه خالی شته دي. دوی د خالی موجونه کېدای شي چې خپل نشرات بیا پیل کړي. دغه د حل لاره دا ده چې د امنیتي ارګانونو سره هغه اړیکې او هماهنګي وشي، او دوی دغه د فعالیت مرکز له منځه وسي. تر هغه وخت چې دغه د دوی فعالیت بیخي له منځه نه وړل سي نو دا مشکلات کله کله مخکېږي. نو موږ تلاش کوو، هڅه کوو چې د امنیتي ارګانونو سره په هماهنګي او همغږي د
افغان حکومت څومره امکانات لري چې د خلافت رادیو او یا داسې رادیوګانې چې نور د افغانستان د حکومت پر ضد تبلیغات کوي مخنیوی وکړي؟ مهرباني.
زمونږ هغه امکانات چې دي ډېر محدود دي. تاسو هم پوهیږئ او موږ هم په دې اعتراف کوو چې د افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت امکانات لږ محدود دي. موږ هغه اقدامات چې ضرورت و ترسره کړي ده. زمونږ برنامه دا ده چې په جلال آباد کې او نور ځایونو چې امنیت ښه نشته، دلته ځینې دستګاهان یا سیستمونه ځای پر ځای شي. په آینده کې چې کوم داسې غیر قانوني نشرات ولري د دوی مخ ونیول شي. خو متاسفانه یو مسله دادم، بل مسله د امنیت مسله ده. په هر ځای چې امنیت نه وي زموږ ټیمونه نشي تللی، نو نظارت نشي کېدای. دا یو امنیتي مسله ده مخکې له دې چې یو تخنیکي مسله وي.
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین صمیم خبرې مو اوریدلې چې د داعش یا د خلافت غږ راډیو د نشراتو د پیل په اړه ویلي، او دوی ویلي چې امکان لري د دوی دغه راډیو د ډیورنډ کرښې له هغې خوا په افغانستان کې خپرونې وکړي. او لنډ دمه لرو، له هغې وروسته به د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه رپورټ درته خبر کړو.
ازادي راډیو لونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په غیر قانوني لارو بهر ته تلونکو افغان ځوانانو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. کمال سادات د شنبې پورس په دې اړه خبریالانو ته وویل، دا پروګرام بیلابیلې برخې لري او هدف یې دا دی چې ځوانان د هیواد دننه اوسېدو ته وهڅول شي. ناجي صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اروپا ته له غیر قانوني لارو د افغان ځوانانو د تلو مخنیوي لپاره دا ځل د ځوانانو چارو معین داسې هڅې پیل کړي چې د دینی عالمانو، مدني ټولنو او قومي مشرانو په وسیله د ځوانانو د تګ مخنیوی وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عامه پوهاوي پروګرام به ځوانانو ته دا ذهنیت ورکړي چې په هیواد کې پاتې کېدل په ګټه دي.
دغه کسانو د مخنیوي لپاره موږ له عامه پوهاوي نه د ځوانانو ټولنو نه نیولې ان تر په نورو بخشونو کې عامه پوهاوی لپاره چې دوی ته ښه فکر ورکړو چې مزه یې هلته ګټه نشته، ژوند عزت په خپل وطن کې دی.
نوموړي همدارنګه وویل، هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته راغلي دوی ورته د کاري زمینو تر څنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابروي. دا مهال افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سره له دې چې بهر ته د افغان ځوانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه ترسره شوي، خو نتیجه نه ده ورکړي او لا هم د مسافرتونو لړۍ روانه ده. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل، که چیرې ورته په هیواد کې د کار زمینې برابرې نشي نو د عامه پوهاوي دا ډول پروګرامونه به بهر ته د دوی د تګ مخه ونه نیسي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رسول یعقوبی هم څو کلونه کېږي چې موږ تاسو په همدغه عامه پوهاوي له لارې نه لګیو، خو تر اوسه پورې لاسته راوړنه نه درلودلې. مهمه موږ تاسو ته عمل ده. نو له دولت څخه مهیله هم همدغه چې ځوانانو لپاره د تعلیم زمینه مسایده کی او هم څنګه د کار زمینه ورته مسایده کی.
زمانو محمد شفیق شپک. نو کارونه چې پیدا نشي نو خلک مجبور دي چې د ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره یو څه پیدا کړي. هغه چې په هر طریقه وي کدل ته پیدا نشي هغه مجبور دي چې په بهر کې ډوبېږي که پر لار باندې ځي. حکومت باید دا وکړي چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړي.
دوی هم دارنګه پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین وای چې یو داسې ستراتیژي جوړه کړې چې افغان ځوانانو ته به د کاري زمینو تر څنګ د زده کړې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. خبرمنو اوریدونکو اوس به هم ورشو د هند ناګپور ته. د غزای زموږ همکار یوسف زدران موږ ته ریپورت را لېږلی او ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویست انډیز سره چې د 2012 کال د نړیوالو شل اوریز جام سیالیو اتل ټیم دی د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. افغانان هم دغه ښار ته ورغلي دي او وایي چې افغان ټیم تر ډیره پورې د دې بخت لري چې له ویست انډیز سره ښه لوبه وکړي او د بریا امکان هم زیاد ده. د کرکټ بورډ چارواکو هم ویلي چې ورځ تر بلې ټیم ښه کیږي او هیله ده چې له ویست انډیز سره ښه لوبه وکړي. په دې اړه پام وکړئ راپورته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې خپل وروستۍ لوبه د 2012 شل ورځو د نړیوال جام له اتلې لوبډلې ویست انډیز سره کوي. افغانستان له دې وړاندې د سرلنکا، جنوبي افریقا او انګلستان څخه خپلې لوبې له زړه راښکونکو سیالۍ وروسته بایللې او اوس د اول ګروپ وروستۍ ټیم دی. خو د ویست انډیز لوبډله بیا د 2018 شل ورځو د نړیوال جام په سیالیو کې له ټولو ښځه لیدلې او د سرلنکا، جنوبي افریقا او انګلستان سره شوې ټولې سیالۍ ګټلې دي. افغانستان بیا په نړیوال جام کې یوازینۍ لوبډله نه ده چې درې لوبې بایللې، بلکې د بنگلاديش او پاکستان لوبډلو هم له دې کمی نه دي بایللې او له نړیوال جام څخه پاتې دي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د یکشنبې ورځې سیالۍ بیا له دې اړخه دواړو لوبډلو ته له اهمیت ډکه ده چې که افغانستان یې ګټي لومړی تاریخي بریا به یې وي او که ویست انډیز یې بایلي نو پیاوړي لوبډلې ته حیرانوونکې ماته. افغان لوبغاړو په هندوستان کې د روانو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د خلکو ښه مینه او لیوالتیا ترلاسه کړي او دوی وایي چې وروستۍ لوبه به یې هم جذابه وي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې باوري شوي چې اوس افغان لوبډله د هرې بلې لوبډلې سره زړه راښکونکي د پام وړ لوبه کولی شي.
نوم یې شیر احمد ده، د پنجاب په لبلي یونیورسټي د الیکټریکل یا د برق انجینري محصل یم. انشاءالله په آینده په راتلونکي کې به زموږ لوبغاړي ډېرې قوي قوي ټیمونو ته ماتې ورکړ شي، لکه همدا انګلینډ، ساوت افریقا چې موږ اوس ولیدل چې د دې توان او استعداد لري چې په راتلونکي کې ډېره قوي ټیمونو ته ماتې ورکړي.
فرید احمد یم. موږ راتلونکي لوبې ته بیا هم امید لرو، ډېر امید لرو چې دا لوبه به ګټو او هیله من دي کړو ټول افغانان یې هیله من کړل چې ښه میچ کولای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یکشنبې ورځې دغه سیالۍ لپاره د پنجشنبې په ورځ د هند ناګپور ښار ته رسیدلې او په هغو ستونزو کار کوي چې په تېرو سیالیو کې درک کړي دي. د ملي لوبډلې لوبغاړي وایي چې د ناګپور دیوی دربها په لوبغالي کې د غوراوي په جام کې درې پرله پسې سیالۍ ګټلې او له لوبغالي سره آشنایي پیاوړتیا ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په همدې لوبغالي کې له سکاټلینډ، هانګ کانګ او زمبابوې سره د نړیوال جام دویم پړاو ته د لارموندنې په خاطر شوي ټولې سیالۍ په لوړ مورال ګټلې وې. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغانستان تر اوسه په لږ توپیر سیالۍ بایللې خو د ډېرو خلکو زړونه یې خپل کړي دي. هغه وایي چې که لوبډلې ته هر څومره سیالۍ زیاتې برابرې شي هغومره زیات به نړیوال او افغانان له لوبډلې ښې لوبې وویني.
تاسو ولیدل چې د سریلنکا څخه دا د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او انشاءالله د دې څخه به د ویست انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي. دوی ورځ په ورځ مورال اخلي، دوی ورځ په ورځ زده کوي، زده کړه کوي او په عموم کې زموږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کیږي. د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدواره یم چې ویست انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
په ناګپور کې د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې ډلی په یو هوټل کې اوسی او د ویسټ انډیز لوبغاړي افغان هغو ته دا تلانو نه وای. افغان لوبغاړي د یکشنبې ورځې دغه سیالۍ سره بنګلادیش او هندوستان ته له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې پیل شوی سفر پای ته رسوي، خو په راتلونکي میاشت کې د نورو سیالیو خبرونه شته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو همدرس په انټرنیټ پر ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه هم اوریدل شي. وخت 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای. له هغې وروسته نجیبې زمان ته ورکو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وای.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کرش میر معلوم نه دی، خو د لمنځه وړلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایران اسنا خبری آژانس په خبره په هغه امبولانس هلیکوپټر کې چې د ایران په جنوب کې غورځېدلې د یو ناروغ او روغتیایي کارکونکو په ګډون او تنه پکې وژل شوی دی. عراقي چارواکي وایي د دغه هیواد د فوټبال په یو سټیډیوم کې د پرونی ځانمرګ بریدل له امله د وژل شوي شمیر 1000 ته لوړ شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد اپریل په 14 د ناټو له سرمنشي ینس سټلټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري.
په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې پاکستاني سوداګر به په افغانستان کې د صنعت د ودې په برخه کې پنګونه او همکاري وکړي. د دغه ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني سوداګر غواړي په افغانستان کې د صنعت ترڅنګ په یو شمیر زیربنایي پروژو کې هم پنګونه وکړي. ښاغلی شمس وایي پاکستاني سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې ورته ځینې اسانتیاوي برابرې کړي.
لویو پروژو کې معدنو په برخه کې دوی غوښتل چې پنګه اچونه او کې د صنعت په برخه کې دوی غوښتل پنګه اچونه، او کې د ترانسپورت په برخه کې دوی غوښتل چې خوب مشخصا غوښتنه دا و چې باید یو کافی اندازه افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه باید ورکړي.
د ایسای ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې پاکستانی سوداګرو 2.5 میلیونه ډالر پنګونه کړې او شاوخوا 350 پاکستانی شرکتونه په افغانستان کې فعالیت کوي. افغان چارواکي وایي چې د وریښمو لار د بیرته جوړولو په چارو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د وریښمو لار د بیرته رغولو په هدف د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اوسپنې پټلیو د جوړولو کار روان دی. له بل خوا په کابل کې د چین سفارت هیله منشي چې د دغه پروژې تړون به د سور میاشتې په سر کې د افغانستان او چین حکومتونو لخوا لاسلیک شي. د وریښمو لار به افغانستان د جنوبي او مرکزي آسیا د وصل ټکی ګرځوي او اروپایي هیوادونه به هم له منځنۍ او جنوبي آسیا سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د قزاقستان سوداګر دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په راتلونکو 4 ورځو کې به یو شمېر قزاقي سوداګر افغانستان ته راسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د صادراتو، وارداتو او په قزاقستان کې افغاني اموالو ته د بازار پیدا کولو په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. ښاغلی پسرلی وایي قزاقي سوداګر غواړي په افغانستان کې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره پنګونه وکړي او خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي. افغانستان او قزاقستان په کاسازر پروژه کې هم چې په مرسته به له تاجکستان او قزاقستان څخه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال سي، ګډې اقتصادي همکاري لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور مهم سیاسي او بهرني خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ پیدا کولای شي. اوس ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته حقیقت سره او تاندې څنګه دواړه نشر ته آماده دي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یا د امکا رئیس ښاغلی معروف قادری را سره ملمه دي. ډېر زیاته مننه کوم قادری صاحب چې د مرکه فرصت مرکه. د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بیلابیل مرجې دي، بیلابیل ماسې دي چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکاری څخه، او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي. واقعاً تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرول لپاره څه کړی دي، څونه هلې ځلې مو کړې دي، څونه کوښښونه مو کړې دي، او څونه تاسو موافق وي خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاری یو اجتماعي مسله دي چې ورس په ورس ډیریږي، او د ډیر مخکنی کالونه دا بیکاری شته او ورس په ورس زیاتیږي. ډیر عوامل لري، او عوامل دا دي چې د مخکې نام بیکاری په افغانستان کې وو، او د جنگو د وجه نه د ناامنی او بعضی مسائل وو چې بیکاری افزایش پیدا کړی وو. او بیا په دې دو نیم کال اخرنی کې د خروج د ناتو د نړیوال ځواکونه د افغانستان، او سرمایه گذاران هم نگرانی لري چې امنیت مختلیږي، او د وجنه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره دا تبلیغات لري چې امنیت ورس په ورس خرابیږي، او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړی دي، او زمینه د کار کم شوې دي. د دې وجه نه مونږ په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو په ټول افغانستان کې، او زموږ شعار دا و چې کار ده هر افغان حق دی، او دا کار باید ورکولش، او دی وجه نه مونگ تلاش لرو چه کار ایجاد بشی، او هر او راست چه دادخواهی که او دی وجه نه دادخواهی که او چه دو ده حکومت داران باید متوجه بشی چه دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، دا بشری حق دی کار، او باید ایجاد بشی یو مؤلفه د صلح لپاره دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دی او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي، او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکړي، او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورانه د کسان سرگردان دی، او دا یو معزله دی، او دا معزله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
بله رئیس، تاسو د دادخواهی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې په مظاهره مو وکړلې، په بیلابیل ارګانون سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه و؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه و چې دوی به د کارکونکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو؟
د دې تعهد دا دی چې 1,000,000 شغل ایجادوي، او د نور کسان چې دلته نجس بیږي، او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه، د قطر نه، او نور ملکونو نهایی بکوو، او یو تعداد به اعزام بکوو او خلیج کشورو کې. بله. او دا تعهد دی، او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا یو ویشت بندونه به جوره، او دا بند برق جور شي، دا اوبام ذخیره کیږي، او انرژی هم تولیدی، او پیسې هم دورانه ای په دنه ده ملک او دا وعده ورکلی دی بیا وګورو چې څومره عملی کیږي ان شاء الله.
مشخصا د 1 میلیون شغل یا کارونه چې دی ول چې دوی برا پیدا کوي دا په څونو وخت کې د همدې 1395 کال په جریان کې کنه پاینده کې د مشخص وخت وټاکي.
دا خو ډیر مشکل دی چې پایدار او شغل چې ایجادایي دا ډیر مشکل دی او موقتی شکنن شغلونه چې دی دا ممکن به او د ساختمان په سکتور کې د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دی دا د معدن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجاد ای او پایدار شغل دا فکر کوم ناممکن دی چې 1 میلیون شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجاد ای.
بله وروستي راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنې وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدي مشکل دی چې د ستونزه ده واقعا تاسو برداشت څه دی آیا تر دې اندازې پرې حالت جدي او خراب دی تاسو تشویش په دې ارتباط باندې
زموږ تشویش هم دا تشویش دی چې بیکاری دغه بستر مسایده دی د ناامنۍ لپاره د اعتیاد د مواد مخدر لپاره تقریبا 3 میلیون ځوانان په مواد مخدر کې اخته دي او تعداد ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی و نور ملکونو که د جنگو په او تعداد هم د اوبو که هغه غرقیږي دا اجتماعی معضلتی او کار بشری حق دی د هر افغان حق دی چې کار به ولري او په دې ملک کې اوسېږي دا مکلفیت د دولت دی او امیدوار یو چې دا مکلفیت ادا بکی او مون یو پل ارتباط منس په دولت او ملت کې یو او اواز د ملت نه رسو په دولت کې دا مشکلات دی او دا مشکلات تاسو مرفوع بکی او مونږ دادخواهی بکو مونږ د قوانین لپاره نور شریکان چې وزارت کار دی او کارفرمایان دی هغه سره به کار کوو چې قوانین هم به اصلاح بشي سهولتونه براشي د خصوصي سکتور کې او دا محکمه قانون چې وی قانون کار وي دا مختص دولتي وو او اوس سعی بکوو چې دواله سکتورونه او تخت پوخخ بالا لاندې راشي.
تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري بیکاره دي د سر ارقام تاسو سره موجود دي تاسو د نورو ادارو څخه راټول کړي دي چې دغه 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي د سر ارقام تاسو
ارقام خو ډیر ارقام دقیق نه دي هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکی تذکره توضیح بشي او دقیق ارقام په هغه کې بلاس کې راځي او دا ارقامونه شته چې 14 میلیون واجد شرایط کال لري په افغانستان کې او دا هم زما په نظر بیکار دي سو کسان چې موسمی کار کوي او وقفه موسمی کار کوي فقط تابستان کال لري او زمستان کې کال نه لري او بعضی کسان به ای چه ماش ناکافی دی 15,000 سلور زره با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی دا کفایت نکی دی یو میاش با مصارف که اولیه مصارف که دی وجه نه سلور دوله بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی پا اغا چوکو که او نور زاینو که او مخفی بیکارونه نه چې ماش ناکافی دی هغه پاور است کې په هفته کې یو ورځ دو ورځ کار لري او نور کار نه لري او دا کفایت نکي دا 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 دا, دا ماش اخلي دا دا ضرورت اولینه نه مرفوکی او دا تنبلی بیکاری لرو بعض کسان نشته که زمینه ده کار مساعد بوی او تنبل بوی کار نکی او پا چوکو که گرزی گدایی بکی دا کسان هم شته او سعی بکو چه من فشار براو رو هر ورست دادخواهی بکو چه دولت زمینه د کار د مساعد بکی.
آیا روسی سوال چه بنده دادخواهی په سلسله باندې داسې مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کړی چې رامنځته کړئ د دې لپاره چې د کارګرانو حقوق ضایع نه سي په افغانستان کې دننه او څاغ کسان چې بهر تللي دي، ځکه چې هغوی هم د کاري امکاناتو د کموالي څخه شکایت کوي، داسې مقرره یا داسې کوم قانون باندې تاسو کار کوئ که په دې اړه معلومات راکړئ؟
قانون کار چی دی دا جامع قانون اوس ندی او مخکې خو او نوین افغانستان کې جوابو ندی او دا قانون کار دی بازنگری تحت لاندی دی او مقرره ده د تقاوت د تامینات اجتماعی په سکتور خصوصی هم نهایی شوی دی، شورای عالی کار ایجاد شوی دی او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شوی دی او دا کارونه شد او اوس کار که او اتحادیه کارگران او دری شریک د اجتماعی چی دی کارفرمایان او حکومت او د آیلو په همکاری کې یو کار شایسته سلور کال د پاره د آینده د پاره مون د دې کار شایسته نه کار وکړو، نظریات به ورکړو چې د سلور کال د آینده لپاره د مکلفیتون چی دی او د پلانونه چی دی د تطبیق لپاره مون کار شایسته یو ان شاء الله کتاب بچاپه و یو پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشی.
بله، مننه کام رئیس صاحب، سلامت بسی.
سلامت بسی، دوستانم سلامت.
تنده چنگی دو جوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په نننې تاندې څنګه کې د څو هغو ځوانانو د زړه درد اورو چې اروپایي هیوادونو ته یې په ناقانونه لارو د تلو خوب لیدلی و، بیا نو څه ورسره وشول؟
مړې نه اوپن وږي تندې نه دوه نفره موڅه خپله ډالې کې مړه شول، څلور نفره ټکر کې مړه شول.
لاره کې بې عزتي سته، لاره کې مارک سته، لاره کې باندې توب سته، چې ما خپله تقریبا 15 ورځ زندان تیر کړ په بلغاریا کې.
دوستانو، د دې تر څنګ مو په خپل هیواد کې د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د افغان دولت له ځینو پلانونو خبرو. زه نورګل شفق یم. دیار لسوا چلور نویم کال ملګرو، هغه کال چې د پخوا په پرتله له خپل هیواد اروپایي هیوادونو ته پکې په ناقانونه توګه د افغانو ځوانانو د تېښتې کچه زیاته ښودل شوې، هغه کال چې له خپله کوره د اروپا په تکل وتلي ګڼ ځوانان پکې د سمندرونو د کبانو خوراک شول، چاته د سمندرونو د څنډو ریګ، چاته د لارې ځنګلونه، چاته سرپټي کانتینرونه او چاته پیچلې لارې هدیرې وګرځېدې. یو نیم که ژوندی ووت نو بیرته راستون کړی شو، او یا په هغو هیوادونو کې له افغانانو سره د توپیري او ناسم چلند له کبله خپل وطن ته په راستنېدو راضي شو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوستانو، په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. د یاد وزارت سلاکار حفیظ میاخیل،
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. د 2016 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
دغه وزارت همداراز وایي چې تیر کال اروپا ته پر لاره د ډوبو شویو 3,900 کډوالو 18% افغانان وو، چې د ځینو مړي کابل ته رالېږدول شوي هم وو. همزولو، څوک اروپا ته پر داسې لارو د تلونکو ځوانانو د تېښتې علت ناامني، څوک بیکاري او اقتصادي ستونزې، او څوک بیا په خپله له اروپایي هیوادونو سره د یو شمیر ځوانانو بې درېغه مینه بولي؟ د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نور نبی ولې اروپا ته په ناقانونه توګه د تلو نیت تړلی و؟ مرکه مې ورسره کړې، د ده له خولې واورئ.
پخندا
کله تللی وې تر کومه ځای ورسېدې؟
زه تقریبا د څلور میاشتې مخکې لاړ وم، د بلغاری پورې ورسېدلم، برغالیې نه او پاس بیا ستون شو.
مشکل څه شی و؟ فرزند ولې دې زړه وکړ چې دې ځای نه لاړ شي؟
مزل د خلکو وغولولو، بس خلکو وویل چې داسې مزې دي، داسې دي، هسې دي، خارج ملکو کې پیسې دي، داسې کورونه دي، کبلی دي. زه چې خپله لاړم، نه کبلی وې نه پیسې وې، بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به د پله لاندې پراته وو، بس حکومت به ورته راغله، داسې مړۍ به ورته راغله چې اوبو کې به یې وریژې ورته پخې کړې وې، بس هغه وریژې به یې ورکولې، نور نه کمبالې وې، هېڅ شی نه و، پلاستیکو کې به ننتل، مغو کې به پټ شول، بس شپه به کې سبا کړو.
که د خپلې لارې کې سر راته وکړې؟
ویله دغه نه و چې لوړو پیاده مزل و، د شپې مزل و، ډېر زیات تکلیفونه وو، مړۍ نه وه، اوبه نه وې، وږې تندې نه، دوه نفره موڅه خپله ډالې کې مړه شول، څلور نفره ټکر کې مړه شول، کرلا غوندې و، وړه موټر و، دغه ته بهیې اوولس نفره، شپاړس نفره اچول، څلور نفره بهیې ډالۍ ته اچول، اووه نفره بهیې شا سیټ ته اچول، درې نفره یې مخې سیټ ته اچول، ویله غوړ غوړ سړي به موږ وګوره، عمر مقام ده، هغه به جوړېدل.
کورنۍ دې څومره راضي وه چې کله ته تللې؟
پټ لاړو، کورنۍ مې نه وه خبره کړې، بس زه چې ایران ته ورسېدلم، ما زنګ ورته وویلم مې زه ایران کې.
پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ مصارف دې څنګه پیدا کړې؟
پیسې خو ما څه خپله وې، یو مې تلیفون خرڅ کوو، دوه زره مې بل سړي نه کار زر واخیستلې، دغه نه مې ځان ورسول، نور چې دوی خبر شول شاته پیسې مو سیروالاکوې، چې راشه او پاس راشه.
څومره مصرف به دې شوی؟
مصرف به شوی تقریبا درې زره شو به شوي ډالر.
اوس یعنی دا خپله چې تا دغه د سفر دې وکړ، دا مشکلات دې ولیدل، خپلو ملګرو ته څه پیغام لري؟
خپله اول ما سه مرګلی وو، مرګل ورته ووي هغه هر سه راغلل، ټول مرګلی راغلو، ورته ووي چې څوک چرسي اول قرآن وترخله، چې دغه قرآن ته وګوره چې ما څه که بیا نه درېدله چې تللی شي، بیا پرېږده.
اوس چې په خپل وطن کې څنګه؟
ولا په خپل وطن کې، په خپل ملک کې چې پنځه روپۍ د میاشتې وګټې، یا دغو ملکو پنځوس لک روپۍ نه ده، پنځه روپۍ ډېرې پکې، دغو نه د خلک شکر وباسي، خو هغو ملکو ته د خلک زړونه نه مخه کوي، هغه ملکونه چټي دي، ای دوه روپۍ ملکونه نه دي، خپل افغانستان کې چې هغسې کار وکړي افغانیان، چې هغو ملکو ته لوټي، ایمون مل به په یو کال کې داسې جوړ شي لکه ګل، خو هغه هلته لوړ دي، مې وریځې ډېرې روپۍ وغلې، شل روپۍ لیرې په ترکیې کې چې ما ولیدې، دانې پخه تللې وې، د مرزو ډاک نه ولک، یا مو پیسې پیدا کوه شي نه دي، مړې پیسې پیدا کوه شي، بس در په در سره و جوړېدل، غوړ غوړ سړي وو.
زه تر صوبه مهاجر یم، پروت په داسې در په در یم.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې.
زروان کډا په سر یم، یو ورځ به مې دردونه حال د زړه وای درمان تا.
ملګرو دا یوازې نور نبی نه دی چې اروپا ته په ناقانونه توګه د تللیو لارو کړاوونې لیدلي او پښیمانه شوی دی، بلکې د تیر کال په دلوې میاشت کې جرمني ته رسیدلي یو سلو پنځه ویشت کسان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې یو زرو پنځه سوه نور افغان کډوال هم غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوستانو، له افغانستانه تلونکي ځینې کسان ځان ته په اصطلاح ډول ډول کیسونه جوړوي چې په اروپا کې په اسانه قبولي ورکړل شي، خو د یو شمیر راستانه شویو ځوانانو تجربه څرګندوي چې اوس هلته د قبولې کیسه ډیره سخته شوه. د لغمان احمد فواد غیاسی نږدې لس کاله له خارجي ځواکونو سره ترجمانی کړي، خو بیا هم قبولې ورنه کړې شوه. د دې مرکه را سره واوري.
دغه ځنه لاړم ترکیې ته، بیا ترکیې نه لاړو بلغاریا ته، بلغاریا نه سربستان، سربستان کرواشیا او سلوونیا او اتریش او بلاخره آلمان. واقعاً لاره که مشکلات دیر، خصوصاً چه اغای فامیلی زی ماشمان سرزی، لاره که بیزتی است، لاره که مرک است، لاره که جوبل توب است، لاره که بندی توب است، چه ما اخپلا تقریباً پیزه وشت او را زندان تیر که پا بلغاریا که، زندان هم اغسی زندان چه دوده پا که نو وحلو، تکولو، والتا چه کلا مون مثلاً پولیس پا گیر راتلو، اغوی دی مون دوده، دی مون پیسی، دی مون تلفنون، د مون کالی باخسته هلته چې زندان ته لاړو، دوی پوښتنه کول چې تاسو قاچاقبران یاست، تاسو مواد انفجاری او سلا انتقالوئ، د افغانانو ډېر ځورول، بیا لاړو محکمه سو.
جرمنی دغه واړه کلار سی ګران کونړ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا.
نو اوس دغه سفر مو مک تنگسیم ولیدل خپل همزول سره چکی نه ملګرو سره دا وړاندیز ورته کوي چې دوی هم افغانستان لاړ شي که څنګه؟
نه مخکې زه چې دلته وم اکثره به ما ملګري راته ویل چې مزه ما د چانه ونه منل زه لاړم. اوس چې زه هم خبرې کوم شاید خلک ونه مني، شاید وایي چې دروغ وایي، خو زه دغه خبرې کوم په درد نخوري. خیر ده، مړ کېږو چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک مړ کېږي، مونږ هم ورسره مړ کېږو. ښه خبره دا ده چې خپل وطن کې یو تیږه هم کېږدو، دا وطن یو ورځ به آباد شي. که خیر ده، یو ترکاري یو بل کار وکړئ، خپل ژوند وچلئ، دغه با عزته ژوند ده.
داسې به نور خلک به موم لیدلي وي هلته، یا خصوصا افغان چې کډوال و، د هغوی ژوند په اړه که وغږېږي څه مسالو سره مخ و؟
تر هغه پورې چې ما ولیده او ما هلته خلکو سره مشورې وکړ، یعنی هغه خلک چې هلته تر اوسه پورې ژوند یې تېر کړی 40 کاله کېږي چې المان کې ده، خوشحاله نه ده. دغه لپاره چې کورنۍ نه لري، آرامه ده، عزت نه لري، هیڅ شی نه لري د ځان لپاره. نور شکر الحمدلله، دغه موږ هم دلته ژوند لرو، عزت لرو، غرور لرو، خو یوازینی شی چې دلته نه لرو هغه علم نه لرو. که موږ علم درلودو نن د موږ حالت به داسې نه وای.
او که همدا نن بیا یو قاش خبر پیدا شي او ډېر په غوړه هغه درته ووایي چې زه تا رسولی شم، څومره به په خبره باور وکړې؟
چې دا اوس قاش خبر راته ووایي چې 10,000 ډالر هم راته راکړي بېرته نه ځم. او
ولې به نه ځې؟
بېرته په دغه لپاره نه ځم، نور که څوک غواړي خپل عزت وساتي. موږ ته دا اوس چې المان ده، خلک کار کړی، خلک ځان ته مملکت جوړ کړی، ورې خپل وطن کې کار نه کوو. ولې نه ځم؟ مثلا زه ځوان یم، ولې نه ځم اردو کې؟ نه ځم، ولې نه ځم پولیس؟ صحیح ده چې دا مشکلات لرو، خو بیا هم خدای لرو، خدای نه هیچ چالوی نه ده.
ځکه چرته هم اوسېږم، د وطن خوبونه وینم.
ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي فواد غیاسي وویل، له مرګه تېښته نشته، او هغه د چا خبره؟ د کور ګټه، د لاهور ګټه. خو د ځوانانو ګیله دا ده چې په کور کې ګټه یعنی کار نشته. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې ګڼ کارونه پلان کړي دي. د دغه وزارت ویاند علی افتخاری وایي
برنامه‌ای که در مجموع دولت برای حل مزل بیکاری داره، یکی برنامه ملی کاره که
د بیکاری ستونزې د حل لپاره چې دولت کوم کارونه پلان کړی دی، یوې هم د کار ملی پروګرام دی. د کلیو پراختیا وزارت کابو 3,500 کلیو کې کار پیل کړی چې په هر کلی کې تر 100 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. همداراز د هیواد په 12 ولایتونو کې د برېښنا د 12 بندونو جوړول، د کلیو، ولسوالیو او د ښارونو د سره نښلولو لپاره د لویو لارو جوړول، او د چین هیواد په مرسته د هستوګن ځایونو جوړول دي. د زراعت په برخه کې د مختلفو پروژو تګلاره جوړه شوې، او د اوبو رسولو پروژې دي چې په زرګونه ځوانانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. همداراز د سعودي عربستان په شمول له ځینو بهرنیو هیوادونو سره خبرې شوې چې زموږ کارګرو ته به په هغو هیوادونو کې کاري فرصتونه مهیا کوي. او مهمه ده چې د کار ملي کمیټه رامنځته شوې چې په تلپاتې ډول د بیکارۍ د له منځه وړلو په اړه فکر کوي.
حل موزل دایمي کاری فکر میکنه.
همزول ځینی صاحب نظران په دې نظر دي چې پر خپل وطن مین کسان که څومره هم مجبور شي خپل وطن نه پریږدي. په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواری هم وایي چې موږ هڅه کوو ځوانانو کې د وطن پرستۍ حس بیدار کړو. هغه زیاتوي
که څوک خفه نشي زه دې ته هوسی تېښته وایم، ځکه هغوی وایي چې بس نور د افغانستان نه جوړېږي، دا راته چا جوړ نه کوو، اوس باید وتښتو. نو وروره یا خورې، افغانستان تاسو ته بل څوک نه جوړی، تاسو باید خپل جوړ کړئ، او هغه وخت به تاسو ارزښت ولرئ چې تاسو په خپل باندې خپل د هیواد لپاره ګټور ثابت شي. که ته په خپل هیواد کې ارزښت ځانته نشي پیدا کولی، ته په بهر کې بالکل نشي پیدا کولی.
اغلی شینواری مو همداراز د ځوانانو لپاره د افغان دولت له ځینو پلانونو خبروي چې د دوی په وینا د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو لامل به وګرځي.
غواړم د ولسمشر سره ځینې ځوانان کینو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ اړیکې بیرته د سره ورغول شي. کله که موږ یو چاته احساس ورکړو چې تاسو یوازې نه یاستئ، په ټولنه کې یاستئ، دا درد زموږ د ټولو درد دی، بیا یې ګالل اسانه کی. بله مسله دا ده چې موږ غواړو چې د ولسمشر یا د دولت د پاره ځینې سفیران ولرو په ځینو ولایتونو کې، داسې شي چې وپوهیږي چې زما غږ تر یو ځیر رسېدی شي. همدا اوس ګورې زیاتره انتقاد په ولسمشر دا دی چې دا ځوانې څېرې راولي، ځوان کل ته ډېر اهمیت ورکوي، زاړه تر په دې خفه دي چې موږ یې د پامه غورځولي. اوس ځوانان هم که په دې خفه شي، نو زه وایم چې ولسمشر په ځوانانو باندې ډېره پانګونه کوي.
خوش بشی
همزول په دې ته ما چې د قاچاغبرانو غوړې ژمنې مو اروپا ته په ناقانونه توګه تک ته لیواله نکړي او وروسته په خپلو کړو د نور نبی احمد فواد غیاسی او ګڼو نورو په څیر په خیمانه نشي دا تاندې څنګه رانغاړو روغ اوسئ
بے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی
چی خواهش دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
در خواب ایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری ازادی رادیو نواوری